ول عمله خصوصي سکتور ته هم درانه مالی زیانونه اوختی دي.
دوی د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له وسلوالو نښتو ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې مالی زیانونه وانه وړي. دا چې د کندز سیمه ییزې ادارې له لورې د متضرر شوو خلکو ستونزو ته څومره پاملرنه شوې ده، په دې اړه د کندز د والي وین عصمت الله مرادي راته وویل.
هغه کسانو چې د خپل کورونو غړي له لاسه ورکړي دي، شهید او زخمي شوي دي، هغوی ته هم رسیدګي کی، همداشان چا چې کورونه تخریب شوي دي. البته چې په ولایتي برخه کې موږ دومره امکانات نه لرو، نو د مرکز سره البته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو له مرکز څخه دوی ته هغه امکانات او هغه مرستې ترلاسه کړو تر څو په دوی باندې هغه مرستې په ولایتي کچه باندې وویشو.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې متضرر شوي خلک خپلې ستونزې طرح کوي چې دا محل د کندز ښار د محاصرې په حال کې دی او د روانو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او روان حالت خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغې احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې له اوږدې ناروغۍ ورنځېد چې بالاخره تیره اونۍ له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا چلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 منیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی خی چې خاشزوان د موټر په ورستی سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشزوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشزوان دوی وژلې دي. خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشا وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشزوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې دې مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابانه سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده لړم خرابېږي چې داسې مشران دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله من دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاق نم پاتې شو، او باور وکړه په پښتون باندې سر یې ورکو، خو پښتون دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خو دا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله من دی چواله خو دا داسې اوس شخصیتو چې ټول افغانستان دې پیژندو.
د دوه د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزی د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټولو ته نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیلې زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلی دی چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
Oh,
ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لویه ځای بولي.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لویه ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسې پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ معین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پرله پسې د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونو کې د دوی پوښتنه موږ کړې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ اوسېدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر رکی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي. او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو، ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو، ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلی دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خدای کار دے بخل کنه بخل دی. او یا محبوبا زمونگ دانوی جامی دی پیوندونا پا کمیس پور گندل دی.
محبوب جان محبوب، استا سلمنی شیری طول گا چاپ شوا، ربا یو سوال کو موننی کابل کی مخکتا نوشوا. لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېره ښکلې وشوله. ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو. ډېر خوشاله شوم، ډېر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري، خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو.
کېدی شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسې عمر ډېر کم دی. له کومه وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر صاحب پشتاج باندې یوه خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچي انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کېدل د دنیا نه، بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات وي، بیا غریبي، بیا غربت وي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شم، خوشحاله شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شم چې ما بیا خدای چې ما نه ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي. او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر وو، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لندې پکې، هغې ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي. نو غواړم چې ټول دغه خشه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس اولې خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولی، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مشاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوځمه، خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړو چې لیونۍ شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې مه مې کړه، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې مه مې کړه، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخورې، بار خپه شو د ځان دننه مې بوجان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پرې پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو، او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، او بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي، نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریک مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي. خو شعر وایي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړمه، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا دی.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی پکار دی چې هغه له سپورټ ورشي هغه رابیدار شي کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړو خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ وخو دغه ماشوم کا رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وخایې خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېره مینه باندې چې چند خان وو څو یارانو به دنګل چې یاران مو په یوه تله تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړي پس د مرګ نه ژول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیا باندې مړي لامبول په جماعت کې په لومبي سب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوبه تر نه کوچ راټولول دوی چې کله به ګناه شواب شاربل دغه ډالې دی وزرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډما او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډ نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه رې ورمان ګنډما او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن به دا لره اوبر افغان ګنډم محبوب غم سره بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم
ډیر لري ډیر مننه
خوشاله سي ډیر مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی خو اوس نشته لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تیرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي
د روزګان ولایت یو جنځفلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي شره پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې خپل بس د اونځو بالا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاکد
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلمی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلمی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ طرفدار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هغه څه پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورد ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېرې کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. د چینه غوښتل نمونه واخیستل سي لشکلو خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د ښځینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم ځینا شروع او څنګه ضرورت به شو چې سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي یو مسلک تر شي، هغه دا ورنه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه د غزا ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې یوازې ما تنا چې به ما بر ځان سره اکټ کول، ځان سره به خبرې کولې، ځان نه مسو نفر جوړول، سو کریکټر هم جوړول، یو به مخ کریکټر یو به بد کریکټر، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زلدلم، ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ د هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې، یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلې سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خند کورنۍ کې چې ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی سر تشویش کوي چې کله بیرون کوي، هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ټیټ غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څه وکړي چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باوره کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک د ما تشویق کړي کارته، مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره دار چې هغوی به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کوي، دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه وي تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړې. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې په خوا کې چې تاسو سینما کار کوي، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، رسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خبرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپله راحتی کې ما خوشحاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي د دې پاک لم لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغان میرمنې ما خو د یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کړم پنځه فلمو کې مې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي. د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلې په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلې دی او جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودلې چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلومداره یوه خبره ده. خو زه زیاتره په ارامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي لکه ریا سریال کې زه شوخ هم وم. یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې ولږ ګرام شي او زه خپل تعلیم زه خپل لشه زه پوهنتون ته ځم. زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم. بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یوه لاره دوی ته پیدا کړم یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي تیاتر درس ورکړي. نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګران ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم که آرامی نو اوسیږي افغانستان کې. نو نه فلاس سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائرا دے لتا ترے نلوڑے تا بلا سنو تاسمان راشی خدا زماں پزڑگی نزے گی چپ کھائے سے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہت نلرو تد وطن خوب نسلا ونی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن او بنت ملاوینی جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا
خیستا گوڑی زمونگ ندار